یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوینن سیشن به د زمري 28 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له 6 نیټې سره برابر ده زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي په کابل ولایت کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شودو تلفات هم زیات سوي دي د یوې میاشتې په اوږدو کې د حملو د قربانیانو ته کتنه کوو په ننګرهار کې تر حملو وروسته د دې ولایت حال در سره شریکوو خود دغو او نورو مهم موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو
په جلال آباد کې روغتیایي کارکونکي وایي چې په پرونیو چاودنو کې د زخمیانو شمیر 133 دی وستوال طالبانو په پروان کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې په انتخاباتو کې د ګډون نه کوي او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې د کشمیر پر حالاتو یې د پاکستان او هند له مشرانو سره خبرې کړي دي پر خبرنواری په جلال آباد کې چارواکو ویلي چې په پرونیو چاودنو کې د زخمیانو شمیر 133 تنه دی په ننګرهار کې پرون چې د افغانستان د استقلال د اعلان سلمه کلیزه لمانځل کېده پر څلور لارو مارکیټونو او پر رسټورانټونو کې 14 چاودنې وسوې د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو په ننګرهار کې وسلوال طالبان او داعش دواړه فعالیت لري په جلال آباد کې د عامې روغتیا ریاست یوه چارواکي ګلزاده سنګر نړیوالو رسنیو ته ویلي چې په چاودنو کې هیڅوک نه دی وژل سوی وسلوالو طالبانو په پروان کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې په ټاکنو کې د ګډون نه کوي د ازادي راډیو د خبریال په وینا وسلوالو طالبانو په پروان کې شبنامې اچولې او خبرداری ورکړی چې که پر انتخاباتي مرکزونو حملې وشي چې پر انتخاباتي مرکزونو به حملې وشي او خلک دې نږدې نه ورځي خو په پروان کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د امنیت ټینګولو چوکه دي په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مشر عبدالقاهر وهاب صافي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په تیرو کونو کې هم خلک د ګډون څخه منع کړي ول خو د هغوی تهدید ځای ونیو د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه چې د سپتمبر 28مه ده پلان شوی دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې په شکردره کې د نجونو یو ښوونځی سوځول سوی دی د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن پر ټویټر لیکلی چې په شکردره کې د نجونو ښوونځی تیر شپه وسلوالو طالبانو سوځولی دی د شکردرې ولسوال شاه محمد ابراهیم خیل ازادي راډیو ته نن سهار وویل چې د بیزار لیسه سوځول سوی او سلها و نجونې زده کوونکي له تعلیمه بې برخې پاتې سوی دي شاه محمد ابراهیم خیل ویلی چې ښوونځی په بشپړ ډول تخریب سوی دی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د کشمیر پر حالاتو د پاکستان او هند له مشرانو سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي ترامپ پر ټویټر لیکلي ما له خپلو شو ملګرو صدر اعظم مودي او د پاکستان د صدر اعظم خان سره د تجارت ستراتیژیک شراکت او تر هر څه مهم پر دې چې هند او پاکستان په کشمیر کې د کړکیچ د کمول لپاره کار وکړي خبرې کړې دي ډونالد ترامپ په کشمیر کې وضعیت سخت پیچلی بللی خو ویلي دي چې شماویره یې کړې ده دا په درېو ورځو کې دوهم وار دی چې د پاکستان صدر اعظم له ترامپ سره ټلیفوني خبرې کوي د اګست په 15 نیټه د هند په پارلمان کې پریکړه وشوه چې د هغه هیواد د اساسي قانون 300 او 15 ماده لمنځه ولاړی سي پر دې اساس د جامو او کشمیر کورواکي لمنځه ولاړه او د غسیمه په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واک لاندې شوه د دغه کار په وړاندې د پاکستان حکومت سخت اعتراض وکړ او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه یې راوغوښته د امریکا متحدو ایالاتونو د مدیترانه پر غاړه ټولو بندري سیمو او په ځنګړ ډول یونان ته خبرداري ورکړی چې له ایران دی د تیلوړونکو بیړیو سره مرسته نه کوي رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي په حواله لیکلي چې له ایراني تیلوړونکو بیړیو سره مرسته به له سپای پاسداران انقلاب ځواکونو سره چې امریکایي د بهرني تروریستي سازمان په توګه پیژني همکاري ګڼل کېږي دغه چارواکي ویلي چې دا کار به هرومرو مهاجرتي او قضایي پایلې له ځانه سره ولري د ایران یو تیلوړونکي بیړۍ ګریس 1 چې اوس یې نوم په ادریان دریا بدل شوی یو نیم میاشت په جبل طارق سیمه کې سوریې ته د تیلو د انتقال په تور بنده شوې وه. دغه بیړۍ پرون خوشې سوه او حرکت یې وکړ. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د بحران د پای ته رسولو لپاره د خبرو پر چټکولو بحث کړی دی. مکرون او پوتین د فرانسې په جنوب کې سره کتلي او رپورټونه وایي چې تقریبا 2.5 ساعته یې خبرې کړي دي. دواړه مشران په سوریا، لیبیا او له ایران سره د نړیوالو پر اټومي موافقې هم رغېدلې دي. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. زموږ خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. په کابل او ولایاتو کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شدو تلفات هم زیات شوي دي. په ننګرهار کې د وروستیو پیښو د ټپیانو په ښار کې وضعیت اوس څنګه دی په دې اړه راپور لرو. په ټول هیواد کې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ښځو بایومتریک کول څومره ستونزمن کیدای سي؟ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي
ما فکر نه کوم چې
ما ورته موږ او تاسو پوهیږو چې د ټولو افغان مرمنو د حج د کولو یا هم د تذکری یا د پاسپورت د خصو پر محل عکسونه اخیستل کیږي او دوی بایومټریک کیږي.
د پېښور پولیسو په حیات آباد کې د خپلواکۍ ورځ لمانځون کې 18 افغانان توقيف کړي دي. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند ستمنی خبريږي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ، هندي صدر اعظم نریندر مودي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ژغېدلې دي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. په کابل ولایت کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شذو تلفات هم زیات شوی دي. پر دې موضوع زموږ همکاره فیروزه عزیزی را سره له کابل څخه راپور شریکوي چې د په کابل کې د ورستي پیشي د قربانیانو له خپلوانو سره خبرې کړې دي. مهرباني وکړي فیروزه جانې.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. bale لکه څنګه چې تاسو ویلې مانن لداسي کورنۍ سره خبرې کړې دي چې هغه د تیر ورځې په کابل کې کوم انفجار یا کوم بریڅو د ودونو په هوټل باندې. البته د بشري حقوقو کمیسیون امر مهم راخېسي چې په تیر یو میاس کې په کابل کې په دې ورستې کې څومره بریدونه شوي دي. دا هغه ارقام او غشمیرې له موږ سره شریک کړې دي. په لومړي سر کې به د هغه کورنۍ د هغه مور غږ واورو چې هغه خپل یو وړه وړکای ماشوم په دې بریټ کې لاس ور کړی دی.
ما به خانه غشته ما ورسی رفته بودم. ما بچه خود بر قربانی دادن نبرده بودم. ما راوتم که سات آل اولادم تیر شوه. ما نگوته بودم قربانی بکنم به اولاد خدا. ما نگوتم بچه جوان خدا قربانی کنم. الهی میگم بچهش مانند بچه ایم شوه. الهی میگم خانهش خراب شوه. الهی تباش شوه. اینه میره میخواییم دیگه.
بله ز نن هغه کورنۍ ته ورغلی او مالباته چې پیوا کوڅه کې څلور پنځه کورنۍ وسیدلې او په هر کورنۍ کې څلور پنځه جنازې یعنی فاتحه دار کورنۍ وي چې هغه نن د خپل کورن د وزل سوي د کورنۍ د وزل سوي غړو فاتحه اخیستله. همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون سره هم خبرې کړې دي. هغه په دې اړه موږ سره هغه جزئیات شریک کړي دي چې په تیر یو میاس کې په کابل کې کوم بریدونه شوي دي، څومره ښځې او ماشومان پکې وزل سوي دي.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د راپورونو لمخي د روان کال د زمري په میاشت کې په کابل کې په سلورو بیلابیلو پیخو کې لبد مرغه شپک خزینه او 15 ماشومان وژل شو دي، همدارنګه 20 خزینه او 30 ماشومان زخمیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ملکی تلفاتو په تړاو خپل ژوره اندېښنه څرګندوي او هیله کوي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر
جدید توجه صورت ونیسي. تاسو د شکر الله مشکوک د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسیون ویان غږ واورید. او بلې ملالی جانی،
فیروزه جانی ډیره زیاته مننه. اوریدونکو تاسو له فیروزه عزیزی څخه راپور واورید چې د کابل د ورستی چاودنی او حملو د قربانیانو له کورنۍ سره خبرې کړې وي او همداراز یې د افغانستان د خپلواک کمیسون څرګندونې راخستې وي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي د جنگ جګړو له امله په ورستیو کې د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه سوې ده. د دغه سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې وړې کچې اندېښمن کړې دي. له ښاغلي لال سره اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو او په ځانګړې ډول د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه کړې ده.
یقینا اندېښنې خو نه یوازې زمونږ بلکې د هر افغان او د هر انسان لپاره ولې دي. او په دې ورستیو کلونو کې چې څومره ملکي مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، په دې کې ډېرې خزو ماشومان صدمه لیدلې ده. دا که زخمن شوی دی او که خپل ژوند د لاسه ورکړی دی په جنگونو کې، هرگز د ملکیانو مرګ ژوبله قوانینو ته د قبول وړ نه ده. دا ځکه چې د جنگ نړیوال اصول، د جنگ نړیوال قوانین، اسلامي قوانین هیڅکله د دې اجازه جنگیالیانو ته نه ورکوي چې هغوی دې د ملکي خلکو نه ژوند واخلي. په دې تاسف سره چې په افغانستان کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله یا جنگي جرمونه دا بیخي د ورځې یو معمول جوړ شوی دی، او علت یې همدغه دی چې د یوه جنایتکار نه یا د یوې پیښې د عمل نه پوښتنه نه ده شوې او د عمل په جزا باندې نه دی رسېدلی. نو ځکه هر یو جنگیاله چې دی هغه خلاص مټ باندې د ملکی مرګ ژوبلې مرتکب کیږي. یو وخت
لال سه پټوله کې د ملکیانو مرګ ژوبله او په ځانګړي ډول د خزو او ماشومانو مرګ ژوبله لکه څنګه تاسو ویل په روسي کلونو کې زیاته شوې ده. دلیل څه کېدل شي؟
دلیل یو مهم لامل ما مخکې ویل چې د پیخو عاملینو په اړوان باندې چړنه او تحقیق او نیونه او د عمل په جزا رسونه دا نشته دی. هغه جنگیالي چې هغوی په د جنگ په کرخو کې جنګیږي هغوی جنگ نه کوي، هغوی یوازې انسان وژنه کوي. او د دې په څنګ کې هغه ځکه هغوی د نړیوال قوانینو نه او د نورو قوانینو نه پوهاوی نه لري، نو په دې خاطر باندې هغوی هم په دې باندې احتیاط نه کوي چې ملکي خلکو ژوند موږ ته څونه مهم دی. او د بلې خوا نه استخباراتي جګړه ده په افغانستان کې، اکثریت داسې پیښې کېږي چې په هغې کې هغې ته د ملکیانو ژوند هیڅ مهم نه دی. نور ډېر لاملونه دي چې د دې په څنګ کې چې هغه د دې سبب ګرځېدلی چې ملکي مرګ ژوبله ورځ تر بلې زیاتېږي.
لال صاحب، د بشر د حقونو د یو فعال په توګه، د یوې مسؤلې ادارې د مسؤل په توګه، ستاسې غوښتنه د جګړې د ښکېلو اړخونو نه څه ده؟ په ځانګړي ډول د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او په خاص ډول باندې د ښځو د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه.
ګوره، موږ همیشه وخت غوښتنې کړي دي، مخ په مخ باندې هم کړي، ستاسو د رسنیو د لارې هم کړي دي، غندنې هم کړي، محکوم کول هم کړي دي، خو په دې باندې خبره نه کېږي. موږ د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې نه غوښتنه کوو چې هغې په دې اړوند باندې لاس په کار شي، خپلې سرنولۍ ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې عملا کار شروع کړي او د ملکي مرګ ژوبلې د عاملینو نه پوښتنه وکړي او د عمل په جزا باندې ورسي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسې ازادي رادیو اوري 12 بجې او 15 دقیقې دونکو دي اقتصادي خبرونه له ناجیه ساپی څخه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت لوري د اقتصادي پراختیا په هدف 3000 افغان بزګرانو ته 1 میلیارد افغانۍ پور ورکول کیږي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې څه باندې 350 میلیونه افغانۍ پورې پورونه ورکړل شوي دي.
ټول قرضې وزارت زراعت بر اتفاقین نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر بیشتر شده.
نموری ویل چه لدی لاری با ده بزگرانو لی اقتصادی وادی سره ده پام وار مرسته وشیم. ده افغانستان ده متشبیسینو آلی بورد وی پا تیرو سلر وشتو ساتونو که ده هوای دهلیزونو لاری 15 پروازونه تر سرخ شویدی. ده بورد مشهر رحمدین حاجی آغا ازادی رو لیوتو ویل چه لدی لاری سلر وش اتونا سوداگریزی تو که به هر تلیگ دول شویدی.
زردالو، میوه و هنگور، انزر، غالی، بحرین، ترکیه، هند او امارات وادو ته صادر شوی دي.
نوموړي ویل چې د هوایي دهلیزونو له پیل راهیسې تر اوسه 1415 ټنه توکي بهر ته لیږدول شوی دي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو اروپا یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداری 390 افغانۍ.
تاسی ازادي رادیو اوري اقتصادي خبرونه مول ناجي صافي څخه واوریدل. اوس هم ورځو یوې نړیوال موضوع ته. د امریکا ولسمشر د هند او پاکستان له صدر زمانو سره د کشمیر او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. اسلام آباد د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د نوې ډیلی د وروستیو اقداماتو په وړاندې سخت دریځ غوره کړی دی. له موږ سره پر دې موضوع د خبرو لپاره نوریاس نوري په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، ولسمشر ټرمپ د دواړو هیوادونو له صدر زمانو سره کله او پر کومه موضوعاتو خبرې کړې دي؟
امبلی ملالی جان، د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دواړو هیوادونو، البته د هند او پاکستان، له صدر زمانو سره تیره ورځ په ټلیفون خبرې کړې او دواړه د کشمیر په لانجه کې د کړکیچ کمولو ته رابللې دي. ترامپ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له خپلو دو ملګرو د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په سوداګرۍ، استراتیژیکې ملګرتیا او تر ټولو مهمه د کشمیر په اړه چې پاکستان او هند په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره کار وکړي خبرې کړي. ترامپ وضعیت سخت خو خبرې ښې بللې دي. البته دا په تیرو درې ورځو کې دوهم ځل دی چې ترامپ له عمران خان سره په ټلیفون خبرې کوي.
نوري صاحب، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وروستي وضعیت په وړاندې پاکستان کومه نوې غوښتنه کړې ده؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې وویل پاکستان غواړي چې د ملګرو ملتونو څارونکي ماموریت د سمدستي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته واستول شي او هلته دې په ګرځېدو راګرځېدو لګول شوی بندیز سمدستي لرې شي. البته هند د اګست له 15مې راهیسې د کشمیر کورواکي ختمه کړې ده. له 15مې وروسته د کشمیر کورواکي ختمه کړې چې له امله ځایي خلکو واټونو ته راوتلي، مظاهرې کوي او حکومت هم په سیمه کې ګرځبندیز د مخابراتي شبکې بندي کړي او ځینې نور محدودیتونه لګولي دي. پاکستان ویلي دا وضعیت ورته د منلو نه دی او باید دغه لګول شوي محدودیتونه لرې کړی شي. البته د یادونې وړ بولو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې مهال پرون د هند او پاکستان له صدر زمانو سره غږیږي چې وړ مورځ هم د راپورونو په اساس د هندي سرتیرو په ډزو کې په سیمه کې د پاکستان او هند له پولې سره البته دوه ملکان وژل شول او یو بل هم ژوبل شو. په 1940 کال کله چې هند او پاکستان د دوه هیوادونو په توګه تاسیس شوي دي، تر منځ درې جګړې شوي. دوی هم د کشمیر پر سر وي. دواړه هیوادونه پر کشمیر د بشپړ مالکیت ادعا کوي او دواړه هیوادونه هم یو بل په سیمه کې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورنوي.
نوری صاحب ډېره مننه. نوریاس نوري و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هندوستان د صدر اعظم نریندر مودي او همداراز عمران خان چې د پاکستان صدر اعظم دی ترمنځ د تلیفوني خبرو په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غغله ازادي رادیو څخه اوري. اوس هم ورځو د جلال آباد پر لور. په جلال آباد شار کې په 14 کې د ټپیانو شمیر 123 تر رسیدلی دی. زموږ همکار په سیمه کې دی روح الله انوري چې همدا وخت را سره پر لیک دی. انوري صاحب مهرباني وکړئ د وروستي وضعیت په اړه سره معلومات شریک کړئ.
من ملالو جانې مونږ چې کوم معلومات اخستي د سیتامي او د امنیت قومندانۍ د ننګرهار نه د ننګرهار امنیت قومندانۍ وایي چې تر اوسه پورې 83 کسانو چې ټپیان شوي دوی ته راپور ورکول شوی دی. خو د روغتون ویان چې ګلزاده سنګر نومېږي هغې ازادي راډیو ته وویل چې دغه تعداد دوی ته 123 کسان زخمیان راوړل شوي تر دې دمه او د زیاتو صحی حالات ښه دی. اکثر خپلو کورونو ته بیرته ستانه شوي. فقط بېګا مونږ دا ویلې چې د څلورو حالات وخیم وو د هغې نه درې تنه کابل ته لېږلي د زیاتې درملنې دپاره. یو اوس هم په جلال آباد کې دی. تر اوسه پورې د کوم کس د مړینې راپور په دې اړه نه دی ورکول شوی. تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلې 14 شوي دي په ننګرهار کې په جلال آباد کې او خوږیانو ولسوالۍ کې هو چې په هغه کې دغه کسان زخمي شوي دي. بېګا چې کله 9 پروګرام ختم شو د فوټبال په لوبغالي کې هلته هم 14 وشوي چې غږیزي 14 وي. هغې تلفات نه درلودل. فقط د خلکو د یېرولو دپاره چې تر څو دغه مراسم خراب کړي د چارواکو په وینا باندې دغه ترسره شوي دي چې 15 غږیزي وي او نورې ټولې د چاودېدونکو توکو وي چې خلکو ته زیان رسولی دی. منالو جانې
انوري صاحب ډېره مننه د معلوماتو څخه. دا که هم راته ووایاست چې په دغو حملو کې یا د ټولو یا د ځینو حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی؟
نه، تر اوسه پورې هیڅ چا د دې مسؤلیت نه دی اخیستی او حکومت هم دا نه دی ویل چې چا کړی دی. خو وایي چې د دولت وسلوال مخالفینو کړی. کومه ډله یې نه ده ښودلې.
ډېره زیاته مننه روح الله انوري و چې له سیمې څخه یې د ننګرهار کې د وروستیو حملو په اړه جزئیات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. اوس هم هغه مطبوعاتو ته کتنه چې په کابل کې چاپ سوي او وګورو چې دوی پر کوم موضوعاتو تمرکز کړی دی.
د کابل د نن ورځې ورسپانو د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزي د منځني او روسي امنیتي پیښو په اړه مقاله او تبصره خبري کړي دي. دنیا ورسپانې لیکلي دي چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه په وینو ونمانځل شوه. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم افغان حکومت د غورځې د منځنۍ لپاره 340 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې وه، خو د هیواد دښمنانو پرې نه خوده چې افغانان د خوښۍ د غورځ په آرام زړه ونمانځي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې د ننګرهار د تیرې ورځې بېلابېلو چاودنو چې لسګونه کسان ټپیان کړل په ډاګه کړ چې دښمن ته د افغانانو خوشحالي د منلو وړ نه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې که څه هم امنیتي ځواکونو د دغه ورځې لپاره د پراخ امنیتي ترتیباتو د نیولو اعلان کړو، خو بیا هم د نامنۍ پیښو خلکو ته زیان واړوه. هشتي صوب رسپانې بیا د کابل وروستۍ خونړۍ انتحاري حملې ته چې د یو واده په مراسمو وشوه اشاره کړې او لیکلي دي هغه واده چې په وینو بدل شو. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کوي چې د هیواد په اوسنیو نامنه شرایطو کې باید کشفي او استخباراتي ارګانونه ډېر پام وکړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د دغه حملې په خبرګون کې د حکومت لوري د خپلواکۍ د جشن لغوه کول او د ولسمشر لوري د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د چټکې مبارزې یادونه د هر کلي وړ دي، خو بسنه نه کوي. باید حکومتي مشران د دغه ډول پیښو جدي څېړنه وکړي او هغه امنیتي چارواکي چې وظیفوي غفلت یې کړی سزا ورکړل شي.
تاسید ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي دی پریکړه کړې چې د بایومټریک د سکاپ وسیله په راتلونکو ولسمشیرو ټاکنو کې د ټولو رای ورکونکو میرمنو عکسونه هم واخلي. دغه کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رادیو ته ویل چې دغه پریکړه په ټاکنو کې د شفافیت او خیالي رایو د مخنیوي په هدف سوې ده. خو بل لور ته د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټونه وايي چې دغه پریکړه عملي کول به ستونزمن وي. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ پر راتلونکو ټاکنو کې به د هغه میرمنو رایې بې اعتبار وي چې له رایې اچونې وروسته یې عکس د بایومټریک دستګاه په وسیله نه وي اخیستل شوی. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون دغه پریکړه د شفافیت ټینګولو او د خیالي رایو د استعمال د مخنیوي په هدف کړې ده. خاغلی ابراهیمی د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د لرو پرتو سیمو میرمنې به د خپل عکس اخیستو ته حاضر شي کنه وویل
فکر نه کوم
چې دغه پریکړه به په فرهنګ منفی تاثیر ولري. موږ او تاسو پوهیږو چې د ټولو افغان میرمنو د حج د کولو یا هم د تذکری یا د پاسپورت د اخیستو پر مهال عکسونه اخیستل کیږي او دوی بایومټریک کیږي. نو دا خو یو ملي پروسه ده او بیا دا چې په ټولو مرکزونو کې به دغه چاره د انتخاباتو د کمیسیون د خزینه کارمندانو په وسیله ترسره کیږي. نوموړي وویل د ولسمشرۍ ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې د میرمنو په نوم ډېرې زیاتې خیالي رای استعمال شوی وي او دوی هڅه کوي چې د دغه ډول تقلب مخه ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ټیفا مسؤلین وایي د دغه پریکړې عملي کول به ستونزمن وي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په شان په سنتي او دودیزه ټولنه کې د دغه ډول پریکړو عملي کول په انتخاباتو کې د ښځو په ګډون منفي تاثیرات اچولای شي.
نوړه ګټه چې نارینه واخیستله په ځینو حالاتو کې دغه مخه دغه هدف پر ډاب کې، اما بیا هم په ګډون باندې به شاید په ځینو حالاتو کې که پوره خلکو ته خبرځای ونه کړ شي
محدودوي. خغلی رشید وایي د انتخاباتو خپلواک میسون باید په دې اړه وړاندې لوړاندې خلکو ته پوره ما پوهاوی ورکړي. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ انتخابات د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک میسون مسؤلین وایي چې د دغه انتخاباتو لپاره نږدې 11 میلیونه رای پاڼې چاپ شوي چې د ټولو 13 نوماندانو نمونه او عکسونه پکې راغلي دي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي وویل چې دوی اوس مهال د دغو رای پاڼو په بستهبندۍ اخته دي او پر راتلونکو اونۍ کې به ولایتونو ته استول هم پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په وینا د میزان د شپږمې پولیس مشرزو ټاکنو کې د کوچیانو او سکانو په شمول 9,600,000 او 15,000 په شرایطو برابر کسان ګډون کولای شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوري. د پېښور حیات آباد پولیسو اته ډیرش افغانان په دې جرم نیولې دي چې د شهر پر سرکونو یې د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله او د افغانستان بیرغونه یې ګرځول. چارواکي وایي دوی د دې کار لپاره اجازه نه واخیسته. هغه څه چې ویل کېږي په ګڼو هیوادونو کې اجازه ته اړتیا نه لري. تفصیل د خالد خان په راپور کې اورو.
د حیات آباد پولیس تانه محرر مشال ریډیو ته وویل چې د یو ځایي کس نجم الساکب په شکایت دا دفعه 1,350 اعلان دی دوی نه افغانان هغه وخت ونیول کله چې دوی د افغانستان بیرغونه د ښار په سړکونو ګرځول. دا د پوینا شکایت کوونکی د پېښور های کورټ وکیل هم دی او دا دغه ځوانانو یو ویډیو هم جوړه کړې ده. دغه شان په بل اف آی آر کې د حیات آباد پولیس تانه مشر دا 300 د فیلاندې یو کم دیرش افغانان د سړک بندولو په جرم کې نیولې دي چې نن به عدالت ته وړاندې کوي. تاثر ورکول نه ډډ وکړه. خو بیا د پاک افغان پیپل فورم یو مشر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ مانځل او په دې اکلا خوشحالي کول هیڅ جرم نه دی، ځکه چې د ده په وینا دغه خوشحالي پاکستانیان هم په ټوله نړۍ کې مانځي.
پټول نړۍ کې پاکستانیان کا امریکا کې دي کا آسٹریلیا کې دي په هر ځای کې هغه دغه سي خوشاله منځي خپل بیرغونه ور سره لاس کې مختلف نومو سره واک کوي او په خپل سفارتونو کې هم پروګرامونه کوي د بار په هالونو کې هم پروګرامونه کوي. نو دغه د سوري شنو کې ویته دي یو قسم دی خپلواکۍ یا د ازادۍ د ورځ بن منځلو هغه یو خوشحالي وي.
بلخوا پیښور کې د پولیس د محکمې ویان ایس پی عنایت علی رسنو ته ویلي دي د جلسه جلوس کولو دپاره د ډیپټي کمشنر اجازت اخیستل ضروري دي او د ده په وینا د افغانانو د خپلواکۍ ورځ مانځلو دپاره د چا نه هم اجازت نه و اخیستې. دا یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د پیښور پولیس یو افغان کډوال چې په بوټ بازار کې سبزي خرڅوي په دې جرم نیولی و چې د خپل ریړې د پاسه د بجلی په پول د افغانستان بیرغ لګولی و. په دې کلمو په پیښور کې د افغانستان د کونسلګرۍ سره د هغوی رې معلومولو دپاره رابطه وکړه خو بریالی نه شو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.